دغه وخت باید دوی مکتب تلاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپېریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونکړي. ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا زموږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده دپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې هغه معنا دي. بلسي
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي، دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیات زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، عمره استعداد ولري چې د خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېر ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې. ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفاده، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورئ، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافو نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یا انجینیر یا یو ټیکه دار راځي په بازار کې، پیاو ڈارسن پیاو موٹر باڑی کے پانچوس کسا لس کسا شل کسا دیش کسا کارگران خی گئی پدی کے چوالس کلان معشوم خی گئی کار دو پر راغل ہلتے او بوجھے خلتا ور سارا دا مقصد مزدور کرے دا پر درے دل دے دے نور خلق کو مانس کی دا غم دے موٹر تے خی گئی پنجلس کلان خی گئی او لس کلان خی گئی دا وچ خیر مو ڈوڑے نور مو گمار اس داس قانون ش چو چوک دے ٹھیکہ دار دے انجنیر دے مہندس تو وئی چورور دا لویان چتا بوتل دے کار قوا دا مثلا دے تلس کال سخپور تے دی سلوی کلان دی دیش کلان دی پنج شکلندی دا ماشومان ته نشي خيګه ولدي موټر چې دا ته منه کې یو دره کوشي دا قانون نشه په دې واد کې هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکې زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانون او د ناوړه قانون او هغه قانون چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي قاچاق کیږي یا مثلا مالیات ورته پیښي د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس شي په اصطلاح هغه وکړي د مخنیوای وکړي دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني د دوی لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا زن شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي اجیران دي داسې اجران داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي پیشنهاد زموږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي ترڅو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت بود نکلیست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می وامنی د افغانی موسیقی د اصلی آلوغت مو پا غدونو چنگه لگی
ربابی قاگاوه نداخل سر میده میده گای نوخت دلم مو پرده شو که پرده موسیقی با ما غواج نوا
موسیقی کومی آلی افغانی میراستی
رباب ده هرات دو تار دی تبله و دل رباب
نن پا هم دی حق لخبری کو ز فرشته غنیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوره کرده لازادی رادیو سره اوسی درمنو اوریدونکو موسیقي هغه څه ده چې په اوریدلو سره یې د اکثره انسانانو د ژوند ستړیا د زړه غم د فکر او ذهن نارامي او د تندي ګونځي تر یو حده راکمیږي تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د اصیل موسیقي آلو لرغونتوب د آریایانو له وخت څخه راپاتې دی په شاهي دربارونو کې به هم د موسیقي ماهرانو کله ناکله بیلابیلې آلې غږولې دا موسیقی په برخه کې چیرونکې وای دا چې افغانی موسیقی عاطفي اثر لري، نو د وخت د حاکمانو زړونه به یې نرمول، په نتیجه کې به یې عاطفي چلند ته هڅول. ورو ورو د موسیقی په حالو کې بدلون راغی. دا چې د موسیقی ریاست په رسمي توګه څه وخت د موسیقی د آلو تدریس پیل کړ، دا مو د افغانستان د موسیقی د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان څخه پوښتلی دی.
د ریاست په دیالسه شپیتم کال کې دا جوړ شوی ده. دلته یو مکتب یا اکاډمي هم جوړ شوی چې د هندستان مملکت په مرسته، البته 5 نفر استادان دلته راولېږل شوي، چې هغه 5 کاله پوره شو، دا وضعیت خراب شو، بیا هغه بیرته پاتې شو. تقریبا دلته شپږ اوه صنفونه وو، ایندین آلات او ده افغاني آلات و. هغه وخت که ستار و، سرود و، تبله و، آوازخوانی و، رباب، سرنده، در طول شیان و. اوس مون هیکړې د ستار، سرود، دهرات دوتار، رباب او تنبور. تقریبا مون 50 نفر شاگردان لرو.
د موسیقۍ د ریاست د مسؤولو کسانو په وینا، په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان رسیدلی دی، همداسې د موسیقۍ برخه هم ځپل شوې ده. د دوی په خبره د افغاني موسیقي آلی یوازې د ریاست په کچه زده کوونکي لري. زموږ همکاره فرشته مرسل د افغانستان د موسیقي ریاست ته ورغلی او هلته د موسیقي د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان سره چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې غږېدلې ده. له نوموړي سره د موسیقي د آلو د زده کوونکو خبرې هم درته اورو.
تقریباً 40 متر لوی سالون چار چاپیره په دیوالونو کې د موسیقۍ آلې ځړېدلې. په غولي سور فرش بر سر کې په لکت جګ ځای وطني قالین هواره. په دې قالینې د موسیقۍ استاد ناست. خواوش های زده کوونکي ور ټول د رباب، سیتار، دل ربا، سرندې او تبلې روح آراموونکی غږ، هغه څه دي چې د ستړي او سرګردانه ژوند له منګولو څخه مو د یو څه سکون پر لوري بیایي. راځو استاد عرفان ته. استاد دبرته وایي چې د موسیقۍ د آلو د زده کړې لپاره څه ډېر زیات مهم دي.
درې شیان ډېر مهم دي: یو اساسي درس، یو پرکتس او یو استعداد. دا چې پنځه شپږ میاشتې کېږي چې یو لاس وګرځي، زما خپله 3 کاله کېږي چې غږوم، مګر اوس پوهیږم چې موسیقي څه شی دی.
دا کومې د موسیقي آلې چې دلته دي کنه، دا کومې په خپله زموږ په وطن پورې اړه لري او کومې له بهر راغلي؟
دوتار د هرات زموږ د خپله دي، تنبور او رباب.
بله.
ستار چې دي مشترک دي، ځکه چې د امیر خسرو برخي جوړ کړی ده، باندې دعوه کولی شو.
بله.
دل ربان چې دي تقریبا 200 کال مخکې دلته راغلی دي، زموږ موسیقي سره ګډ شوی دي، مثلا هارمونیم دي.
بله.